امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا د طالبانو د برید لکابل د کابل بامیانو لوی لار د تیر ورځې رئیس تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قواو د موټرو په کاروان باندې برید سخت غندلې ده. او د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکره خای یو بل ونی هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په قندوز کې بے سرحد ډاکټرانو خپل روغتون تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. د دې او نور رپورټونو نمخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جلریز د ولسوالۍ په امنیتي پوستو د مخالفو وسلوالو د پنځم بي د ورځې د ډلې زبرید ورسته د کابل بامیان لوی لار چې له دغه ولسوالۍ څخه تیریږي د تیری ورځې رئیس د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. د میدان وردګ د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا ژغ ته ویل، امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د جلریس پولیس والی کې د وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې د ډلې زبرید وروسته نن دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسیدلي دي او د مخالفو وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو عملیات پیل شوي دي. ښاغلی خوګیانی ویل کابل بامیان لوی لار په جلریز کې د تصفیوي عملیاتو د دوام لامل نن هم د ترافیک پر مخ لار تړلې ده. په دغه لار کې د پروتو پوستو د بیرته ځای پر ځای کېدو وروسته به دغه لار د ترافیک پر لار پر وړاندې بیرته خلاص شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران اتمی پروګرام په حق له مذاکره خایي دوه دویمې هفته د پاره هم ادامه پیدا کی. خداسې نخې نخانی نشته چې په هغه مسایلو د ایران او د نړۍ ترمنځ توافق پیدا شوي چې دوی د نظر اختلاف پر دلري. په دغه مسایلو کې په ایران باندې د بندیزونو د لری کولو لړۍ او د ایران د اتمی پروګرام او نظامی مرکزونو د څارلو مسلې شامل دي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د سه شنبه تر ورځې پورې مهلت ټاکلې ده چې د ایران د اتمی پروګرام په حق له یوې جامع موافقې ته ورسیږي چې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې په دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه لری شي. چارواکي وایي چې د ویانا مذاکرات سوکر روان دي خو په سمې لارې روان دي او داسې ویل کیږي چې د روانو مذاکرو په لړ کې به دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د برتانیې د باندنۍ چارو وزیر فلیپ هیموند پروند پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې موږ تر اوسه لا کومه خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې، خو موږ به هر هغه څه چې ورته ضرورت دي تر سره کو چې مذاکره همداسې ادامه پیدا کړي او یو نتیجه ورکړي. نړۍ او ایران چې ونه شکرې د جون تر دیشمې نیټې پورې کوم موافقې ته سره ورسیږي، نو دغه مهلت یوه هفته نور هم تمدید شو او د امریکا د متحده ایالاتو، جرمني، چین، فرانسې او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماتان د ایران د استازو سره بیا د لوړې سطحې مذاکره کوي.
په کندوز کې بے سرحد ډاکټرانو خپل روغتون تړلې دي. په کندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو روغتون هغه وخت وتړل شو چې وی خاصي نظامی ډلې دغه روغتون تلاشي کړ چې بیا ورسره بے سرحد ډاکټرانو خپل روغتون د نامعلوم مودې د پاره وتړي. دولتي شورا د مرستيال امرالدین ولی په وینا دغه نظامیانو ځانونه د افغانستان د کورنوي چارو په وزارت پورې اړه بند کړل، روغتون ته ننوتلي دي او په تلاشي پیل کړي دي. هغه وایي چې د بے سرحد ډاکټرانو لخوا د روغتون د تلاشي کولو ممانعت شوی خو هغوی تلاشي ته ادامه ورکړه. ولی زیاتوي چې له تلاشي وروسته دغه روغتون چې مشري خارجي ډاکټران کوي تړل شوی دي او مریضان هم رخصت شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق هغه راپورټونه ردوي او سیاسي سابوتاج غني چې وایي نوموړي د حکومت د سرمایه گذاری دی او وشي صندوق نه د 200 میلیون ډالرونه زیات پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا د وال سټریټ جرنل او د ماليزیا د سراوکو رسپانی د حکومت د سرمایه گذاری د وشي صندوق د تحقیقاتو د نتایجو پر بنسټ د راپورټونه خبره کړې دي. په راپورټونو کې راغلي دي چې د صدر اعظم نجيب رزاق بانکی حساب ته 640 میلیون ډالر یو ځل او 18 میلیون ډالر بلور انتقال شوی دی. دا پیسې د 2014 کال د انتخاباتو په وخت کې انتقال شوی دی چې نږدې و په انتخاباتو کې د هغه سیالان تر نوموړي زیاتې رایې وګټي او مخکې شي.
د امریکا متحده ایالاتو په مالیکی د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو د موټرو پر یو کاروان باندې بریټ سخت غندلې دي. دغه بریټ پروند پنځمبه پروز وسو شپږ کسه پکښې وژل سول او 15 کسه نور ټپیان سول. دغه بریټ د مالی د تمبکتو د جنوب لویدیز ښار په 45 کیلومتره کې د مالی په شمالي برخه کې سوې دي. د القاعده سره تړلې د اسلامي مغرب ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د شپږو وژل سویو کسانو کورنیو او د بورکینا فاسو حکومت ته د راډګیرنې مراتب وړاندې کړل. دغه عسکر ټول د بورکینا فاسو اتباع وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل چې د غبرید به د ملګرو ملتونو حق اعظم او اراده کمزوري نه کی چې غواړي د مالی د خلکو ملاتړ وکړي او په دې هیواد کې سوله تامین شي.
د چین حکومتي خبری آژانس ویلي دي چې د دې هیواد په شمال لویدیز کې د سینکیانګ په سیمه کې د یوې قوي زلزلې له کبله لږ تر لږه 4 کسه وژل شوې دي. دا زلزله نن د جمعې په ورځ شوې ده. د سینهوا خبری آژانس ویلی دی چې د زلزلې شدت 15.6 درجه وو چې په سیمه کې نامعلوم شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 8 کسه ټپي شوي هم دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې ارتباطات قطع شوي دي او سیمه ییز هوایي ډګر هم په موقت ډول خپل فعالیت بند کړی دی. وروسته د زلزلې څو کوچني ټکانونه هم راغلي دي. د چین د زلزلې د مطالعاتو مرکز ویلي دي چې د زلزلې مرکز د سینکیانګ د هوټان په سیمه کې وو او عمق 10 کیلومتر د ځمکې لاندې وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د اقتصاد پاکله وروستۍ خبر سوي ریپورت شي چې د امریکا اقتصاد ښه سوي دی او د خلکو ته کارونه پیدا سوي دي، خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دی چې باید وسی چې د خلکو معاشونه او عایدات زیات شي. ولسمشر اوباما پرون د پنځمبه په ورځ د ویسکانسن د لاکراس په پوانتون کې په وینا کې دا خبرې وکړې او زیاته کړه په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد په تیرو 4 میاشتو کې په پرله پسې توګه کارونه پیدا کړي دي، مګر اوس هم زیات شمیر خلک سچ فکر کوي چې شرایط ورته سخت دي چې د نورو سره رقابت وکړي او مخ کې شي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې د بوروندي سره د امنیتي مرستو خپل ځینې پروګرامونه لغوه کوي ځکه د دې هیواد پولیسو د سیاسي مظاهرو په وخت زیاته کړی دی او حکومت د جنجالي پارلماني انتخاباتو په اساس چې زیات غبن پکې شوی دی جوړ شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په بیانیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوې راغلی دي چې د بوروندي جمهور رئیس پیری نکرننزا پریکړه چې د دریمې دورې لپاره ځان جمهوری ریاست ته کاندید کی د دې سبب شو چې په لسګونو تنه خلک پکې وژل شي او د 1,300 نه زیات خلک گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي. دغه مسلې د بوروندي په اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. په بیانیه کې راغلي دي چې د بوروندي د حکومت پریکړه چې د جون د 9 نیټې پارلماني انتخابات دي د آزادو او شفافو انتخاباتو درسره کولو لپاره د ضرورت وړ شرایطو نه پرته ترسره شي په بوروندي کې د ملک حالت چې خراب وو لا پسې خراب کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بوروندي د حکومت څخه غوښتي دي چې د نړیوال ټولنې غوښتنه دی ومني د جون د 15 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات دي وځندوي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. داسې اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان په قواوو کې د مخدره موادو استعمال زیات شوی دی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې د میدان وردګو ولایتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو په جلریز کې د کابل بامیان لویه لار نیولې ده. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د میدان وردګ ولایتي چارواکي وی چې دغه ولایت د جلیز ولسوالۍ په امنیتي پوسټو د مخالفو وسلوالو د پنځمې ورځې د سهار د یو ډلهیز برید وروسته د کابل بامیان لویه لاره چې دغه ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرې ورځې راهیسې د جګړو له امله د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. د میدان وردګ ولایت د والی ویان اتاولا خوګیانی امریکا غا ګشنر علي وستویل چې د جلیز په ولسوالۍ د وسلوالو مخالفو د تیر ورځې د ډلهیز برید وروسته نن دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسیدلي او د مخالفو وسلوالو څخه سیمه دی پاکولو عملیات پیل کړی.
تر دا مهاله دیش وسلوال مخالفین چې درې پکې ګړپوړي قومندانان هم شامل دي وژل شوي دي او همدارز اتل لسنور وسلوال مخالفین په دغه خطه کې ټپن شوي دي. همدارز د دې خطې پترس کې اتل لس امنیتي سرتیری چې سیمه ایز پولیس دي شهیدان
شوی دی او د ونور ټکن شوی دی. د میدان وردګ دولت دولي وانویل او سوال مخالفانو خوختل چی د کابل بامینو په لوی لار یو لړ تخریبي عملیات ترسره کی چې پولیس یې مخاوني وا او پترس کی د دوه خاطر مند نخته پیل شوی. خاغلی خو ګنی ویل چې په دغه جګړو کې سیمه ایز ځواکونو له دوه امنیتی پوسټو په تکتیکی توګه په شاتک کړی دی. خو د میدان وردګ دولتي شورا چارواکي وی چې د جلیز ولسوالۍ پر روانو د خطو کې افغان امنیتی ځواکونو دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کابل بامین د لارې ساتول لپاره ډیر پوسیل لاس ورکړی دي. دغه ولایت دولتي شورا رئیس احمد جعفری د نړیوال خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې په دغه سیمه کې طالبانو شونډه عمله د لاره لا هم تړلې ده.
پس از یک شبانه روز جنگ صرف دو فروند هلیکوپتر شماری از سربازان اردوی ملی را در مقر ولسوالی جلریز
خغلی جعفری ویل د یو شواروز جنگ روسته یوازې په دوه هلیکوپټرونو کې د ملي اردو یو شمېر ساتيري د جلیز ولسوالۍ په مرکز کې اداري ولسوالۍ د سکوت د مخنیوي لپاره ځای په ځای کړی دي او د مسؤلینو د وادو په خلاف هیڅ نور ځواکونه د طالبانو په شاوهلو لپاره سیمه ته نه دي لیږدول شوي. له بده مرغه چې لوی لار د طالبانو په کنټرول کې ده. د میدان وردګ دولتي شورا رئیس دغه ولایت چارواکو په خلاف په جګړه کې سیمه ایزو پولیسو ته د سر زیان هم زیات خي او وایي چې د جګړې وروسته څه دي چې سیمه ایزو پولیسو حال سرګند دي. طالبان وایي چې جلیز په جګړو کې د افغان ځواکونو څخه سوال سپوسی نیولی دي. طالبان یو وین زبی الله مجید رسنیو ته پیستولی بیان کی ویلی چې په دغه جګړو کې تر دې شو پورې افغان پولیس وژل شوی دي. طالبان په دغه جګړو کې د خپل یو وسلوال وژل او د نورو ټپي کېدل منلې دي. همداشان مجید په سیمه کې طالبان له خپل افغان پوځ دی هلیکوپټر د نسکوریدو ادعا هم کړی ده. د میدان وردګ ولایت دولي وین خاغله خوګیانه قسم د جلیز د ولسوالۍ په مرکز کې نن سهار دی هلیکوپټر بیرنې نسته ایدوی خو چې د هلیکوپټر د رانسکوریدو باب طالبانو ایزا سمانه ده. خو جنوی چی د تخنیکی اوارزو د ترمیم وروسته هغه هلیکوپټر چې بیرنې نسته کړی و به تا کابل ته ستول شوی دی. د کابل او بامیان ترمنځ یو بل لاره هم شته چې د پروان ولایت لاري د دواړو ولایتونو یو بل سره نخلی. د جلیز په لور لاره د امنیتي سونو د عمله زیات شمېر مسافر د کابل او بامیان ترمنځ د پروان ولایت لاري تګ را تک کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سره د دې چې دقیقه سروې نه ده شوې، خو داسې اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان په قواوو کې ځینې مخدره مواد استعمالوي. ذبیح الله غازی رپورت راکړی دی، خو دا رپورت به لږ وروسته واوري. په قندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روختون په حق له رپورت دی چې دغه ډاکټرانو خپل روختون په دې ولایت کې تر نامعلوم مودې پورې تړلې ده. ګل رحیم نیازمن موږ ته د قندوز نه رپورت را لېږلې.
په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روختون هغه وخت وتړل شو چې وی خاصې نظامی ډلې دغه روختون تلاشي کړ. د قندوز د ولایتي شورا د مرستيال امرالدین ولی پر وینا دغه نظامیانو ځانونه د کورنۍ چارو په وزارت پورې اړوند ګڼل، روختون ته ننوتی او په تلاشي پیل کړي. هغه وایي چې د بې سرحده ډاکټرانو لخوا د روختون د تلاشي کولو ممانعت شوه، خو هغه یې تلاشي ته دوام ورکړی. ولی زیاتوي چې له تلاشي وروسته دغه روختون چې مشري خارجي ډاکټران کوي وتړل شو او مریضان یې رخصت شول. د ولایتي شورا مرستيال امرالدین ولی وایي
کینی کې خله منسوب به وزارت امور داخله میدانستان و د داخله آمدن.
یو ډله نظامیان چې ځانونه یې کورنۍ چارو وزارت پورې اړوند بلل یو شمېر ډاکټران یې تهدید کړي. په نتیجه کې د روغتون دروازه وتړل شو چې د قندوز د خلکو لپاره د تشویش وړ خبره ده. د قندوز چارواکي هم د پیښې په اړه نور څه نه وایي، خو هغه خلک چې په سیمه کې معلوماتو ته لاسرسی لري وایي چې د دغه تلاشۍ هدف په قندوز کې د القاعده د قماندان ابو حذیفه نیول چې په چاردره کې په همدغه ورځ د بی پیلوټه تیاری په برید کې ټپي شوی و. د بسرحه د ډاکټرانو د روغتون یو تن نرس چې له نومخستو یې ډډه کوله وی ویل چې د معلوماتو لمخې د پنځشنبه په ورځ په چاردره کې د القیدی پر قماندان ابو حذیفه باندې د بی پیلوټ الوتکې لخوا بریټ شوی وو چې په نتیجه کې ابو حذیفه او د هغه څو ملګری ټپین شوی وو. دغه منبع زیاتوي چې فکر کېده چې د القیدی قماندان ابو حذیفه به د تداوی لپاره د بسرحه د ډاکټرانو روغتون ته راوړی وي. هغه وایي چې یو ځنګړی قوه چې ویلې لقند هر راغلی پروختون کې پتالاشي پیل وکړ. ډاکټرانو خارجي مامورینو تهدید کړل چې په نتیجه کې روختون وټړل شو. دغه نرس وای نوموړی زیاتوي چې د روغتون د بیرته پرانستل کېدو وخت نه دی معلوم او زیاته کړه چې مریضان رخصت شوي او د روغتون دروازه تړل شوې ده. په قندوز کې د بسرحه د ډاکټرانو په روغتون کې یوازې د هغو مریضانو تداوی کېده چې په ترافیکي پیښو او یا هم په جګړو کې برټپین شوي وو. په قندوز کې مشهوره ده چې د بسرحه د ډاکټرانو په روغتون کې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو ټپیان هم تداوی کېږي. د قندوز د امنیت قوماندانۍ وایند سید سرور حسیني پیښه تاییدوي او وایي چې دغه ځنګړو ځواکونو چې د بسرحه د ډاکټرانو پر روغتون یې چاپه وهلې د قندوز له پولیسو سره هماهنګي نه درلوده. هغه د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوله. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سره د دې چې کومه دقیقه سروې نه ده شوې، خو داسې اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان په قواوو کې ځینې مخدره مواد استعمالوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د کونړ په ولایت کې د هغو پولیسو په باره کې رپورټ برابر کړی دی چې مخدره مواد استعمالوي.
په افغان امنیتی سرتیرو کې د نشایانو شتون هغه څوک چې باید نور خلک د نشایي توکو له کارونې راوګرځي. د چارواکو په باور په نظامیانو کې د شته معتادینو له ډلې اکثره چرسیان دي. تر اوسه کومه دقیقه سروې نه ده شوې چې د افغان امنیتی ځواکونو څو سلنه په نشایي توکو روک دي، خو د دغسې خلکو په موندنې پسې تازه هڅې پیل شوې. په ختیز کونړ کې چارواکو ویلي چې د کابل نه راغلي و پلاوی موندلې چې په دغه ولایت کې تر 200 ډیر د پولیسو سرتیري او منسوبین په نشئی توکو روغ دي. د کونړ په امنیت قومندانۍ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالجبار اشرف زوی امریکا غږ ته ویل له کابل نه راغلي پلاوی په کونړ کې تر 200 پورته عسکر او د پولیسو منسوبین نشیان خولي، خو اصلي کسانې نه دي په نخه کړي.
رهبری د قومندانۍ کې نه سو په دې باندې تصمیم ونیو، ځکه چې اول زمنګ په مدیریت کې دوه کسان متحد خودلو چې زمنګ امریکا شپ د مدیریت دی، یو زمنګ سرباز دی چې دا هیڅ قسم نشه نه کوي، حتی هغه نسوار سرګټ هم نسکي. نو په دغه اساس باندې زیات خلک په بیت قومندان صاحب ته مراجعه وکړه. قومندان صاحب یو غټ هیئت ته انکو د دې لپاره چې دا بیت سره د پروسس وشي او دا بیت سره ټیسټ وشي.
نو ما وړه وای د پلاوی په مندونو کې د پولیسو شپک سرتیری او قومندانان په هیروینو او پاتې ډيري په چر سرو د خودل شوې دي. هغه دانره دی چې د دوی په ځواکونو او قومندانانو کې نشایان شته، خو باور یې داده چې د کابل پلاوی هغه کسان خطا کړی چې رښتیا هم چرسیان دي. نوموړی وایي که د امنی قومندانۍ په کچه نه وي ټاکل شوی پلاوی څوک هم په نشئی توکو روغ د ثابت کینو سزا به ضرور ګوري.
وزیر صاحب امور داخله امر داده شي هغه کسان چې په معتاد دي په چرسو باندې هر قسم نشئی توکو باندې معتاد دي باید هغه شفاخانه ته معرفي شي او د هغې تداوی دپاره تصمیم ونیول شي، ځکه چې اول موږ په عسکري نظام کې اصول دادی چې هر یو هغه عسکري تحلفات چې رامنځته شي نو توصیه د اختار دی، اختار نه وروسته کسر معاش دغه نه وروسته به پر نور تصمیم نیول کیږي.
دا پولیسو ځینې منصوبین په عسکرو او یو شمیر قومندانانو کې د معتادینو مسله نه ردی او وایي چرس خو بیخیام شوی دی.
عسكر او نظامی منصوبین دغه چارس مر سوداګانو شین شی توکو باندې اخته خلک ورو پکې شته ده دسی پغلا غلا اسکی
ځای اوسیدونکو په نظامیانو کې د نشایانو پښتون اندېښمن دي او وای معتادین د وطن او خلکو ساتنه هغه څه چې ضرور ده نشي کوله
په خپل سره نشته کې هغه به د نور خلکو مخسوونی شي هغه به د نور مسلمانانو د نشورته وساتي او د خپل ځان د حفاظت نه د به د ټولنې څخه د حفاظت وکړي د اسکرې چرچ کې سیمنصبان چرچ کې ورو د به زموږ څخه خدمت وکړي د به د ټولنې څخه خدمت وکړي بندین دي کې ځندان ته دی ولېږي
د ارواپوهنې له نظر پامنيتي سرتیرو کې د نشایانو شتون په جګړې زو حالاتو کې د دوی مورال راټیټول شي که د امنيتي سرتیرو په منځ کې د نشایانو مسله جدي ونني ولشینو د ډیرو په باور به پایله خطرناکه راخیږي ذبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
محمد ګرد سر په ګذر او جنت خبر بیا داغ ستوده وخت ما دیگر خبر بیا داغ ستوده وخت ما دیگر وخت ما زګر دی په مخوانی کندو په بیا راغلی دینه وخت ما زګر وخت ما زګر دی ستل په ګذر او جنګ شاربا پلاس کرا کو وخماز گر وخماز گر دې زبد خپل او ځان یې پټ کوم وخماز گر وخماز گر دې ستر په ګذر او جنګ
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه
د دې اونې په خبرونه کې د انسان په وجود کې د ویتامینونو اهمیت
مشکلات ناشی از فقدان و ازدیاد سویه ویتامین ها در بدن
د تلفون شمیره 1-0-0-0-0
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه د روختیا راز او لناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي
مګر نن قدرمنو اوریدونکو په دې باندې غږیږو چې د نارینه او ښځې واده یعنی د کورنۍ تشکیل او د نسل بقا مګر دا سې نارینه او ښځې شته چې واده وکي اولاد نه کیږي آیا دا کومه ناروغي ده وجه یې څه ده علاج او چاره لري د خبرونې د نننی پروګرام موضوع همدا ده کول شي ورسته خبرونه ته تلیفون وکړي اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره د ایران د اټومي پروګرام په حق له مذاکره خایې د دویمې هفتې د لپاره ادامه پیدا کی خوده سي نخې نخاني نخکاری چې په هغو مسایلو دی د ایران او د نړۍ ترمنځ توافق پیدا شوی وي چې دوی د نظر اختلافات پیدا رودل په دغو مسایلو کې په ایران باندې د بندیزونو د لری کولو لړۍ او د ایران د اټومي پروګرام او نظامی مرکزونو د سارلو مسلې شامل دي د چین حکومتي خبری آژانس وایي چې د دې هیواد په شمال ویدیس کې د سیکیانګ په سیمه کې د یوې قوي زلزلې له کبله لک تر لګا سلور کسه وژل شوې دي او دا زلزلہ نن د جمعې په ورځ شوې ده د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې د ملګرو ملتونو د سلاساتونکو قواوو د موټرو په یو کاروان باندې بریټ سخت غندلې ده د غبریټ پرون د پنځن په ورځو شو شپږ کسه پکې وژل شول او 15 کسه نور پکې ټپي شوې دي د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق هغه رپورټونه ردوي او سیاسي سبوتاج غني چې وایي نو مړي د حکومت د سرمایه گذاري دی او چې صندوق نه د 200 میلیون ډالرونه زیاتې پیسې ترلاسه کړې دي د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د بوروندي سره د امنیتي مرستو خپل ځینی پروګرامونه لغوه کوي ځکه چې د دې هیواد پولیسو د سیاسي مظاهرو په وخت کې زیاته کړې ده او حکومت د جنجالي پارلماني انتخاباتو په اساس چې زیات غبن پکې شوه جوړ شوی دی د امریکا غږ آشنا رادیو درن اوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي تاسو ټولنه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي